افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. السلام علیکم. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي، د هیلو ورانګ او د ازادي ملما. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارج دافیر رافایلا یودی چا سره کتلی او د نجونو پر تعلیم او ځینې نور مسایلو ورسره خبرې کړي. د شغلی کرزی په ټویټر کې په دې اړه په بیان کې راغلی چې کرزی د افغان نجونو د تعلیم مسله مهمه بلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو، نجونو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه دغه رنګه د دې اتحادیې د مرستو قدردانی کړي او له دې اتحادیې سره یې د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو له واکمنۍ نږدې 2 کاله وروسته هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نورو زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکول سوې او اته میاشتې کېږي چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په دوامدار ډول د وچکالی په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکنونو سره مخامخ دی او دا چې 80% کورنۍ د خوړو او عوایدو لپاره پر کرنه متکی دي، د سږکال د غنمو حاصلات به یوازې 40% اړتیاوي پوره کړي. اوچا پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دې وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی. د تیرو 4 ورځو سیلابونو په 2 ولایتونو کې ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د یکشنبې پر ورځ وویل چې په کابل، میدان وردګ، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، نورستان او کنړ ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د لسګونو کسانو پر مرګ ژوبلې سربیره سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه او حاصلات هم ویجاړ شوي دي. پاکستان کې 3.5 میلیونه خلک په شکرې ناروغۍ اخته دي. دا شمیرې د اندوکراین سوسایټي په نوم یوې نه دولتي مؤسسې پرون خبرې کړې. د دې بنسټ له تازه معلوماتو سره سم، له 2019 څخه تر 2023 د کال پورې په پاکستان کې د شکرې ناروغان شمیر 1 سلنه زیات شوی او په تیرو کلونو کې ورڅخه 4 لکه کسان مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې شاوخوا 450 میلیونه وګړي په شکرې ناروغۍ اخته دي چې زیاتره د بېوزله او یا مخ پر وده هیوادونو اوسیدونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیرېدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوي سیمې بیرته آزادې کړې دي. انتوني بلینکن د یکشنبې په ورځ CNN ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د آزادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري. هغه د اوکراینی ځواکونو لخوا د نوي ځوابي برید د پایل په اړه وویل چې لا هم لومړنۍ ورځې دي او موږ باید پایلو ته انتظار وباسو. شغل بلینکن وویل چې نتیجه به په 2 اونیو کې معلومه نه سي او په کار د 2 میاشتې انتظار وایستل سي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې اوکراین ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوایي دفاعي تجهیزاتو په ګډون د پوځي مرستو یوه نوې بسته اعلان کړه. د سودان پوځ وایي د 4 سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان په دغه هیواد کې د یوې ملکي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سوي دي. پوځ په ویلامه کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي ډګر کې سوې ده. پیلامه کې راغلي چې د دې پیښې یو ماشوم ژوندی پاتې سوی دی. د پورت سودان هوایي ډګر په سودان کې وازنۍ فعال هوایي ډګر دی. په دغه هیواد کې د پوځ او ملیشا ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه په نتیجه کې نږدې 4000 کسان وژل شوي دي. د اکوادور چارواکو پرون یکشن به ویلي په یوه زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 15 زندانیان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د سنای زندان ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زندانی غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبه او یکشنبه ترمنځ شپه کې شوې ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي.
هیلو وړانګا رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګې ډرامې پتیرو برخو کې اوریدلې دي چې غنچا گل د تل پسیر کلیتا سودا راوړی وه. شمسترې بسکیټ اخیستل، خو پلارې حاجی شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجی شیرین اندېښنه پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري، چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشه چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یار مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. دا ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلي، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا دی څومره ښایسته راغلل.
چې زمانه زویه، دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجورې وخوره. ټوله ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، داسې مه وایه. نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم، زه به درنږدې شم. دا دی.
بس ته زویه څومره عکسونه اخلې؟ ما څومره په مینه تا ته خجورې راوړې، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړې وای. او ښځې ودلېده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړو.
خیر دی او سړیه، پرېږده چې نوش جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
درودشه درودشه زویه، خو لږ پام کوه چې ناروغ دی نه کی.
مورې دا د خجورو قبر نه لرې که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، اسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویه، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمانده مصرفونه وکړل، او په خارج کې مې درمانده درس او سبقې وویلې. اوس نو نستا وار دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړي او پیسې وګټي. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، اول ته خپله مصاري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کیږي و پلار جانه.
ګوره شر زمانه زویه، تر کومه به زه ګټم او څه به څټې؟ درس ته خارج کې وویلې، نور ته بس دی. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښځې ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دې تل همدغه حالي.
لا حول ولا.
خیر دی خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده. دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي. تیر شئ له دې ترخو خبرو نه.
وای زوی ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه. زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو، ته ځان مه خفه کوه. شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
ایلا با ایلا، چې یوه د کار خبره دې وکړه. وښځې زما زړه دې خوشحاله کړه. خیر اوسه او د شر زمان مورې.
زه هر کله ښې خبرې کوم، وسړیه خو په تا ښې نه لګېږي.
دا بیا دې پیغور راکړه. خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم. پوه شوې که نه؟
خیر ویسې، خو د زوی لحاظ خو دې کوې. خیر دی چې زما پروا نه لرې.
لاره مې ولې نه وښځې؟ خوشې ګلې ګزارې مه کوه که نه.
پلار جانه ادې مې خوشحاله ده، هسې دې ځوروي او درسره ټوکې کوي.
او خوشحاله خو ډېره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه، چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي.
زه ښه ده وسړی چې پوهېږې. خو
مورې دا خبره مه کوه، ښه هر وخت ښه وي. تاسو دواړه د الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري. مینه مو نورم ډېره شه.
ګلالۍ نن مې له ستنا ورېندارې نه یو کتاب واخېست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ښه، کومه دی ملالۍ؟ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو.
دا دی، دغه کتاب یادوم. ملالۍ، تی په لوړ غږ ووایه څه پکې لیکلي.
وړو، ها واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندی اوسې ترور جانې.
ژوندی اوسې ترورې،
ما ته به دې غږ کړی وای مورې، تا ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، دارو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، ښه ده چې پاکه دې مینځلی ده.
شمسه، خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ویستلې ده، نور نه خورم.
آفرین، ښه کوې. ښه نو، اوس هم میوه وخورئ او مو کتاب ولولئ.
سمه ده، سمه ده مورې.
ته صبر وکړه، زنګ دې چا دی؟ او دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیراتو، مخکې مې په دې خاطر زنګ ووهه چې هغه سودا دې له یاده ونوځي. ښه ښه.
ګلالۍ، راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ، پیل یې کنو؟ ښه نو، راځئ چې له اولی پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ، دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه مېښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهېږي.
هغه دی، هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مورجانې نه مې زده کړي.
ښه نو، ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځان غلی کړی و چالاکې. دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې ناراب ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه، خو زه یې په صابون نه وینځم.
ښه نه کوې شمسه، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي. رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن لپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسه، دا موږ ته داسې دی لکه سبق، خو چې زده یې کړو ښه ده.
بېخي سمه ده.
هو، چې ډېر شي بیا مهرېږي. نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم. ګلالۍ، په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو؟
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو.
آفرین ګلالۍ. شانسه، ته پکې څه وایې؟
زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو.
آفرین شانسه، راځئ چې چکچکې ورته وکړو.
که څوک ما ته خپل زړه پرېږدي، زه مې زده کولی شم.
ښه نو، ته څه شی غواړې؟
داسې لکه ته، اول مې کتاب ولوستو، بیا دې رانه پوښتنه وکړه. لکه پلار مې راباندې په قهر نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورالم.
شمس نه فرمایې شي سبق غواړي.
واله کا شاغه، او څه نه کوه، خیر دی، دا تاوان دې زه درکوم.
رښتیا وایي شاغه، ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې، اوس در باندې څه شوي؟
ما ته م شاغه وایي شاغه، د ګلینی اوبه مې څکلي دي، مصیبت خان له غله نه غلا وکړه، اوس یې نه پرېږدم.
پوهېږم شاغه، پوهېږم.
پس څه شي پوهېږي؟ والله که په خاورم پوسې. خلک میلمه ته چای راوړي، ډوډۍ راوړي، تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغه، داسې نه ده. اشب ډېر میلمه دوست سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي ته چې لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر، دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت را نه شي خلاصېدلی.
غلی شه ولا کې څه وکې، دومره نو باتور هم نه.
وخاندئ، ښه وخاندئ، غواړې چې میراو ته مو په لاس ورکړم؟
اوهو، نو چې ته مونږ په لاس ورکې کنه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغه و.
ګل خبره دې وکړه، چې نه منی د خپل بابا پندونه، آخر به وکړي ارمانونه.
خیر نو، تاسو وایئ چې زه څه وکړم؟ زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
رښتیا وایي، وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کم نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووایې او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکم تاسو وایې، زه فیروز استاد ته څه ځواب ورکم؟
وایم کور دې لغلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کوم؟ پیسې د فیروز استاد دي، د کلي نری پیسې رانه وهلي دي. په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میرا ته په لاس ورکه.
څه 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 استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې لغلې ډک شه، ته اوس دا ووایا چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه وخلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
ای دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده، اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاد فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او سلا وي هغه دې بلا وي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دې وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره تاسو خود ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
ای نو چې داسې ده په توده کې به سړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو.
بسم الله،
درځئ چې ځو.
رښتیا سنګینه زویه، دا د شیر زمان ستړي مې شته تللی وې که نه؟
نه والا پلار جانه، هغه ورځې مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او آرام هلک دی.
رښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟
هغه به خپلې مور شبیبی ته تللی وي.
ترور مې ښه وایي، د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده.
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي، هغه دې ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي، د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي.
زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره.
څه پوه شوې والکه سنګینه؟
بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه، ډېر ترې ګیله من و. خو شیر زمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره.
یاره تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلې او نورو ویلي، رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري خو چې عملي یې کړي.
روښانه خبره ده، د همدې لپاره یې سبق ویلی دی، باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي.
کیدای شي چې بیرته لاړ شي، ګمان کوم دا ځل ماسټري وایي.
کومه پوهنځی لوستی ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاست مدار شي.
ای شابس زما لورکۍ، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانه دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټول خلکو ته مې خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولې بیا به د پوهنتون غمه کوي.
ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري ماخیستې وای.
سنګینه زویه، دې ته مه خفه کېږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي، د وظیفې غم خو دې لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبروه که
نه؟ نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره بخښنه راته کوه نو.
خیر دی سنګینه زویه، دا دی اوس خبر شوم، خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
سنګې لالا، لومړنی ماش کې دې څه شی راته اخلي؟
بې له هغه نه په کتابونو مینه یې، ستا د خوښې کتابونه به درته واخلم.
ژوندی وسې سنګین لالا، خیر دی څو دانې کتابچې او رنګې مې ورسره واخله.
که نور څه فرمایشونه لرې ویې وایه که نه.
د اولنی ماش لپاره همدومره فرمایشونه بس دي، نور به سره ګورو.
امید جانه ډېر پام وکړه چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راولې او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډېر جالبه دي. دا یوه اضافه بیټرۍ مې هم درته راوړې چې کمره چارج خلاص نه کړي.
سمه ده، ته بې غمه اوسه.
ورونو یو څو دقیقه نشئ چې کشر ملک صاحب شیر زمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشئ.
خیر مشئ.
خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم، هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ماته ډېر ګران دی او تل یې په حق له فکر کوم. باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسئلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسي. شیر زمان خان لطانه زموږ تمه همدا ده.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلی تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یو ځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشحاله که ډېره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وایي که نه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغې کې اکثر از مونږ او ستاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلي کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروری دی. مونږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو، یوازې کولی شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکوئ.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره هم دومره بس دی. اشوقالله راته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه هم د آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای، تا خو دلته ولاړ دی. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغه مې ونه ویني. دا هغو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم.
الا خوشحال خیل کلیواله، الا 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 خره سره سي موټر ډک ده. الی خیجه خیجه خوشحال خیل کلیواله، کوس کلی بر کلیواله، الا خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغه والک ته ته وایم.
څه وایې استاد جانه؟
هغه همت مصیبت نه دی.
کوم یو؟
هغه چې د موټرو شاته پټ پټ روان دی، ګوره هسې غلې غلې روان دی.
اومیلده والا رښتیا وایې، همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زه هم در سره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې ویني لیدم هغه موټر کې به لاړ شم.
الکه احمد خانه، چیرته له خیره؟
خیر کې خدایه، غږ خو آشنا دی. لکه چې ویني لیدم
چیرته له خیره. او ناسوانه، ولې د خپل کلي په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وای؟
اخ ګیر کړم. اوهو، تاسې یاستئ؟ تاسې دلته څه کوئ؟
دا خو زمونږ ځای دی. ته وایه، ته دلته څه کوې؟
زه خو لږه سودا اخلم، بیا ځم.
کاکا، مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې در سره کولې.
خیر دی وي. دا څه خبره ده چې دومره ورته ورختا یې؟
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې ورختاوې، موږ یې په بیرته اخیستلو کې ورختا یو.
والا فیروز استاد، په خبرې دې پوه نه شوم، د څه شي په بیرته اخیستلو کې ورختا یې؟
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته.
تا ته څه وایې؟ ما له چا نه پیسې مېسې نه دي اخیستې. هغه هم زرګون، خو شې تور مه لګوه.
تور نه دی، حقیقت دی. پوهېږې، موږ همغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې، خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي.
هسې لګیا یې، په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی. زرګون خو لا غټه خبره ده، لاس دې خلاص، توره دې تېره.
ګوره احمد خانه، جنگ او جنجال مو جوړاوه، شرم دی درته.
وای، ما د چا نه پیسې نه دي اخیستې او نن چا ته پیسې ورکوم؟
لا حول ولا. مم مجبوره و چې په زور به درنه واخلم.
زور مترملا او توره مو تیره، هر څه چې کولای شي وی کوي.
وا استاد موټر ډک شوی دی نه زی من پتم او ته بیغمه بابا
اوهو اله استاد چې موټر ډک شوی دی همت سر به بل وخت ګورو خیر دی همت مصیبته بیا به سره حساب کوو
لاس دې خلاص توره دې تیره
شیر زمان خان پوهیږي ژوند ته پر اتک دې ډیر خوشاله شو
خوشاله اوسه یاکا وای چیرته چې زړه لاړ شي هلته په خیم ځي
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شما چاره خبره د کاڼي کرکه وي
واخله چای دې چې سړیږي دا توره ګوړه مور سره وخوره چې خوان درکي
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمونږ کلی کېم کېږي خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نشي راتلی
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی خدای دې سم کینو
هو پلار مې لږ نه چې بیخي ډیر تریخ دی سم مرچکی دی مرچکی خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم ښه به شي انشاءالله
وایم خدای خود ژوندی لره شیر زمانه
سلامت اوسه چنار ګله ریښتیا خوشحاله که خبر شوی یم چې همدې ژرنده کې اوسیږي او خپل کور ته نه ځې
هو والا همدلته اوسیږم
مطلب کور دې همداسې تش دی
هو تش تور دی
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه ودې نه ویل چې د خوشحاله که د کور پوښتنه دې ولې وکړه
چنار ګوله لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشاله که ستا نظر څه دی
زه پکې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې در باندې نه لورېږي
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه دومره درته وایمه چې ډېر ښکلی کور دی ښی اوبه لري ښه سوری لري سم جوړ کور دی
خوشحاله که راځه کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو هر شرط چې لري زه یې منم
کور دې له سر نه زر شه شیر زمانه دا خپل کور وګڼه ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې ولې زه پکې یو کور نشم درکولی
ژوندی اوسې خوشحاله که ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي دا پیسې د هغې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړې دي او ماته یې راکړې دي یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو
شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې هکله به بیا خبرې وکړو
خواښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو
توبه خدای توبه اوس ته دومره شوې چې بې له ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې څه فکر کوې چې په کلتا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شې واه واه او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي
څه کوې و د شیر زمان پلاره پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي مې ځوروه په ښو بدو ښه پوهېږي
ته ما غږېږه ښځه همدا تا خراب کړو تل یلې ما غیبونه پټوې دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي
هېڅ هدف نه لري غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي
لا حول ولا دی به خلکو ته څه خیر ورسوي د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي ولې موږ حج ته نه لېږي ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځې او د ملک زرغان غوندې سړی له پاتې دی تر اوسه مې عجم نه دی کړی یا هغه دې نقد راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم
دې سر زوره سړی یې
ښه دی ښه دی ما ته سرزوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوي ه آفرین دوي نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوکم چې ته هم پوه شې والا که شر زمانه
ها پلار جانه څه دې ویل
ته یو ځل دلته راشه چې درسره کار لرم
مه کوه و سړیه هغه هم ځوان دی بې تجربې دی کوم خبره بې درته کړې بیا به خفه یې
زه ورته دا حق نه ورکوم پوه شې که نه والا که شر زمانه
سلام علیکم
راشه دخوا ته کینه دلته کینه آفرین
خدایه توبه
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره موږ یوه شپه یوازې پرېږده پوه شوې ورځه
ښه سمه ده دغه دی لاړم
پلار جانه څه دې ویل راته
ښه مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې دا رښتیا ده
هو پلار جانه لږ کار مې درلوده
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی یې او که چکر ته
دواړو ته پلار جانه
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې هغه ورځ ټول کلي ته مېلمستیا جوړه کړې وه ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې تا ورته مېلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما وو، د هغوی نه وو.
ته اوس دې ساده ته وګوره، که تا ورته مېلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانه، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته مېلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه که نه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانه، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تا ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نه شي. هر کار چې کوي اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې که نه؟
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هېواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوها ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندوی ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
آزادی میلمه، د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مو نن د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړي دي. بهیر صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که داسې یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري، په خپلو کې څه اړیکه لري؟
ډیره مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسره له ډیرې مودې مې ستاسو غږ واورېد، او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډیر اساسي د ژوند دغه ټول درې ټکي دي چې هغه اوبه او چاپیریال او ځمکه ده، دغه ایکوسیستم ده چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ. او په دې اړوند باندې کوم ستونزې چې دي هغه ستونزې ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیزو ادارو ته. ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکوسیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن و نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې ده هغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسې ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم ورو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه د مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خو بیخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلور ایسو باندې له څلور ایسو نه درې ایسې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، د هغه ټولو به اساس اوبه وي. که دا نه خواسته په آینده کې جنګونه راپورته کېږي، په دې کې ستونزې راپورته کېږي، دغه به د اوبو له وجې نه راپورته کېږي، ځکه چې د اوبه د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن ده، راته هداب ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو د بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونې شنه کېږي. که چېرته ونې وي هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کېږي، پاکېږي. او که چېرته اوبه وي، فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شینوالی و هغلته د میوو هر چې امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځول دی. چې قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته، او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وبخښه. یعنې اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده، چې آیت قرآن عظیم الشان ده: وجعلنا من الماء کل شیء، و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولي دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده، چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزوم دي، ضرورت ورسره.
بهیر صاحب، په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې، د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي. ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغسې چې هڅې کېږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دله چې د افغانستان خلک له بده مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس تعلیم ده کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګم د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ما ته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ما ته خدای را رسېل هر ځای چې درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده. الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د هلاکت ته مه اچوئ چې تاسو ځانونه هلاک هغه اوبو سره تاسو هغه کوئ، د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي او اوبه ککړوي، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه خپله د بشر په لاس ده. له بده مرغه په افغانستان کې، حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې په یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګم له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دوه ملکو کې خو بېخي دته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې، زه ډېرو مملکتو ته تللی یم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې، په نامه د یونایټډ نیشن فار کلایمیټ چینج، د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره، دغه اقلیم د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده، اما هغوی بېرته کارونه کړي دي، د دوی د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک پرمختللي دي، یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفوي. موږ او تاسو په جوماتو کې، په کورو کې، په نلو کې چې عامه نلونه دي، چار تر ځځې اوبه ترې اخلي، نورې نل مصرفي کوي. هغه هغه اوبه غله ده نه چې اوبه مصرفېږي. هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري، چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتر بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتره اوبه له هر شرده نه مصرفېږي، څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کروندیو کې، د څښاک اوبه په زراعت کې، په موټر شویو کې، په ساختمانو کې له هغو نه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپل هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم، یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لتر اتل افغانۍ او په زرها او لتر د ورځې په شپېته فیصده د موږ تاسو اوبه اوس ضایات لري چې هغه په کوم ځای کې چې لکېچونه دي مالته چې معلومات شوی ماسې پاتې دي شیردهنونه چې تو واچې شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه یې ورور ښکلې زیاتره هر ورځ نه وي کې سبا چې ورشي هغه نه ښکل شوي اوبه بې ماده بې مصرفه په بې اندازې زیاتې ګوره څوک کنټرول نه ورباندې لري دا بله موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زموږ او تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیانو جوړې کړي د پالیسیانو تطبیق اړوندو ادارو ته وسپارل شي اړوندو ادارې د هغو مراقبت وکړي سوپرویژن وکړي اجتماعي تبلیغات وشي په جوماتو کې خبرې ورباندې وشي په مدرسو کې لکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو تلویزیونونه دو ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین د حفظ صحي محیطي په نامه د محیط زیست په نامه باندې پوهنځی مې جوړه کړه په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې په پولی تخنیک کې د اوبو او د محیط زیست هغه هم جوړه کړه رشته هم جوړه کړه فاکلته د ماسټرۍ په سطحه باندې په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړوند مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت لکه د چاپیریال ساتنې اداره لکه د ښاروالیانو ټولو ته د دو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه تاسو مسؤلیتونه دي جریمې ورباندې کېښودل شي هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي اوس چې لاړ شه قندهار خواته زابل خواته اروزګان خواته په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي وروره د په پیاده روو کې وهلې دي هغه اخلي د اوبو یو د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وره ژورې څاګانې وهلې دي تشنابو کې د هغه استفاده کوي له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې څښاک اوبه نه پیدا کیږي او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې لکه په مزار شریف کې لکه په هرات کې لکه په ننګرهار کې په ټولو ځایو کې به اکثره ځایو کې به دلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کیږي او خلک هم غریب دي بیچاره دي یو نفر د ورځ یو سلوشل لیتر اوبو ته ضرورت لري یو سلوشل لیتر ته حساب کړه لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړه یو سلوشل افغانۍ کې در حال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلې ور لیتر په 300 افغانۍ باندې خرڅېږي
بهیر صاحب دا چې اوبه څنګه وسپموو دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی هتا اوس په شوونځیو کې ماشومان ته له ډیرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپل کورونو کې په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوب نه ورکول کیږي خلکو ته
مالګه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې او په هغې کې خصوصا د اوبو ارزښتونه د پاکې هوا ارزښتونه د ځمکې ارزښتونه ور په ګوته شي ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدراعظم څنګ کې ناستو ما ورته څنګه د سنګاپور دوره شین کړی و موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي مثلا یو وخت سر موضوع موږ کېږي و موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي د مغه ماشوم په نامه باندې نهال کړو کمریام دې هغه نهال نو مریم ور باندې کړو اکه احمد دې هغه نهال نو محمد ور باندې کړو تر هغه وخت پورې چې مریم او احمد دې توانی پیدا کړي چې دا نهال به خپل اوبه کړي تر هغه وخت پورې موږ په خپل یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي کله چې دا هغه توانی پیدا کړي والله هغه نو هغه نهال د مغه احمد ته و شروع دغه ایتان نهال د مریم ته و دغه ایتان نهال دا او که نور چیرته په ولې کې په اپارمان مخ کې ځای مون نه لرو په یو بل ساحه کې موږ دغه په نامه باندې نهال کړو چې اوس د مونږ نفوس نه وای څو مرتبه ځکه انسانان خو چې مړ کېږي هغه لري امونیال تر ډېر وخته پورې ژوندي پاتې کېږي په موږ اوس د نفوس نه څو چنده موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وای په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده او پاکی او په هغه کې له هغه نه هم مراقبت کوي له بارانونه له سیلابونه ځکه دغه ونه چې چېرته وي د ونو هغه شستشو دی هغه بستر د غلسینو د غوښتاپې یا په غره کې چار چرتی دی هغه ساتنه کوي خاورې نه پرېږدي چې باران ووسی هغه ته وروره ټوله دمه کیږي هغه مفیده مواد کنه ونی هغه ټوله چې له پاسه باران ته کیږي هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري هغه ټول په ځان سره راوړي او په سین کې غل دنه شم سیلاب جوړي او هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي، د بېلابېلو ادارو دخوا، د بېلابېلو شرکتونو دخوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپېریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسېږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط د چاپېریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دي وروره نهال کدي، نهال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره وروره کېدي. هغه هلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپېریال ساتنې د ادارې معاون وم، هغه هلته وروره زمونږ د چاپېریال هغه د قرغې پارک هم افتتاح کړ په نامه د پارک ملي باندې. هغه هلته وروره ونې کېنولې، هغه هلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي. دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي. هغه ټول وروره ما سپات شو، نه چا اوبه ورکړ، نه هېڅ، زیاتره وچ شو. او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته پاڼې وغه ونې هغوی واخیستې، ماتې کړې، حیوانات وخوړې، لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو. دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې و، چا وروره اوبه ور ونه رسولې، نیالګي ټول بېرته وچ شوه. اتاپا ماسپېره چې پات ده، ماسپېره پات ده، دا د مثال په توګه. همداشانته په نورو ځای کې هم چې د نیال کېښودل شو، د سړکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه کړ، د نیالو باید ساتنه وشي. دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ورپه ګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د نایې ورور هموغو که اړونده کسانو ته، د ښاروالۍ هغوی باید د سرسبزۍ یو ریاست لري، د افزو مراقبت ریاست لري، پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري. دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي، او په څنګ د دې کې په اجتماع کې، په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغه هلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسر استخدام شي، لاړ شي په کورو کې. دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې، ما کله چې د چاپېریال ساتنې د ادارې موینو، دا ټول ما ځای په ځای کړي وو. په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو، د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې. هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه ور په ګوته کول چې دغه تاسو د چاپېریال، د ژوند، د پاتې کېدو، د ماشومانو لپاره، د مرضونه، یعنی باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه، یو خارجي مانیټور ما راوستله او ارزونه یې وکړه، او یا په سلو کې مریضان په چاپخانو کې د چاپېریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي، او یا په سلو کې، او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي، ټول یا بیسال دي، یا سالدانه دي، یا وروره ملاریا دي، یا مورقه دي، ټول هغه، یا امیب دي، ټول هغه مرضونه، جلدي مرضونه، حتی فلج لیدنه نه پیدا کیږي. دا هغه مرضونه دي چې هغه ته څوک نه پوهیږي، او دا ټول یو مخفي مرګ ده، یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کیږي نه. او ورځ او اوس ککړتیا له دا څه کچې دي، د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه دي ورته خلک. دلته سب لاسپیکرونه، موټر سکلونه دي، سلنډرونه ورته بند کړي دي چې یو رقم غږ کوي. دا اوس په لارې باندې راتلمه، فکر دی کوم چې په دې ښار کې یو زلزله ده، لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي، نارې وایي چې داسې دا واسه ده. نو دغه ټول جنجالونه چې دي، هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې وروره هغه هلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي، او دته هېڅ توجه نه لري. دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې ووایم، اړوند د ادارو ته مستقیم متوجه دي، او اجتماعي خلکو ته، نورو ته هم، د دوی له خوا نه باید درک او فهم ورکړل شي چې تر څو د دې تطبیق عمل نه هغوی وکړي، هغوی ورته راهنمایي وکړي، او دوی عملي کړي. بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کلو چې پات ده، دا به نور هم پسې پات.
مننه. بهیر صاحب، څه علت دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي، ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ؟
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې دي صالح صاحب، دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې. په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي، د واورو ذخیرې دي په غرونو کې، هغه چې کله اوبه کېږي، هغه راځي د سیلاب شکل باندې. څون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې، چې دغه کلایمټ چینج ورته وایي، یا تغییر د اقلیم، دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې. حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي. په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي، ټکنالوژي هغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتېږي، او بېرته په شکل د حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټېږي. دا یوه خبره ده چې دا په ټکنالوژي ده. په افغانستان ده چې ټکنالوژیکي کې هغه پرمختګ نه لري، صنعتي پرمختګ نه لري. دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود د سیستمونو د انرژي ایریګیشن یا د آبیاری سیستمونو دي. غرو کې وروره چې واورې اوریږي هلته چک ډمونه نشته. په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کله نه بچ کې هغه نشته. په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې اوریږي لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي او د غرو واورې چې هلته اوریږي هغه واورې چې بیرته اوبه کېږي بیرته هغه شکل دی له خړو سره. ما درته وویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي یا د نیغلګۍ کېښودل یا هغلته چک ډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي هغه ټول وروره له خړې سره یوځای کېږي له خاورو سره یوځای کېږي له تیږو له شګو له دغل سره یوځای کېږي. خطرناکه سیلابونه را دي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي یا ځمکې دي ټول له منځه بیې تخریبوي. په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوپ یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړ شي. هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شیان موجود دي هغلته به سیلابونه کم دي. ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان و لکه ننګرهار و لکه مثلا خوست و لکه په دور د مثال کابل و دلته نشته دومره واورې. هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي ما د قرغې بند کې ښه ده هغه هم سږکال لږ ډک شو کنې بخي کې هغه هم وچ شوی و. او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي هغلته ډېرې واوره کېږي اکثر هم دغه بارانونه په هغه ځای کې.
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهېدلو علت څه دی؟
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیات وي هغه فضا ته جګه شي په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخې ګرمې د هغه د باران په شکل باندې راځي. دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبهې دي د هغه د ورو دغه خپله ووره چې ده ووره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکون نه راځي. په طور د مثال اوس چین ډېر صنعت پرمختللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه د کنونسون یا پروتوکول د کیوتو په جاپان د کیوتو کې دغه کنونسون امضا شوی ده چې که د یوه مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرها نوه کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللې هغوی چې دي لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه استرالیا لکه روسیه دغه ملکونه چې دوی ډېر پرمختللي ټکنالوژي لري په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالېږي مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي. د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نور ملکو ته ضرر ورسي هغه بیا د اوولس یورو په یو متر مرکب باندې ورکړي. ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کړي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه. اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین نه اخلي په همدې خاطر باندې 500 میلیونه ډالر د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها او فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر ښار کې دي هغه چې ده صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي فضا ته د دوی خپل کاربن ځي هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده هغه بل ملک ته دی باید تاوان ورکړي هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعبه کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله ته یې دې قیمت باید ماته راکړي قیمت یې باید ځینې واخلي. هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي افغانستان هم کېدای شي بعض وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار و قندهار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا یې جبه له چین نه راوړي یا یې له پاکستان نه راوړي یا یې له بل هم سرحد هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللي ټکنالوژي لري هغه لري د فابریکې لري سنتي له هغو نه یې راوړي او هلته بارانونه وشي. یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنو کې په مختلف اندازو باندې اوریږي.
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ورباندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده. دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي رقابتی چاگانه دی و زلرم مثلا سل جره بزمکه دلتا ما و جواره چاور طوله یا دوه یا دری میوهلی دی پا هم دی سل متر یا سلو سل متر دی ما چند که دی ما امساه زمکه چده دی ما شاب چده اغل رو یا سلو پنزو سرطا وحلی دی اول رو تا یا سلو شپیتا وحلی دی اول رو تا یا سلو آیا واتیا تا پنزه سو متر پوری چاین اتریت و بوتم رسیگی نتروجنی تر اندازه پوریم دی خلق و چاگانه وحلی دی جواره او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي، دا څنګه چې له پاسه اوبه ورنشي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي، هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي، له پاسه چې باران ورېږي هغه اوبه راځي سطحي څاګانو ته، له سطحي څاګانو نه ځي ژورو ته. د ځمکې لاندې خو چینې نشته، خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي. هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسې 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 له پاس نه اوبه نه پکې ورځي، نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمېږي. همغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده، مثلا اوس یو ګیلاس زه داسې ساده مثال ورکوم چې خلک یې واوري. مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچکې له ګیلاس نه، چې هر څومره اوبه ته وچکې هماغومره اوبه بېرته باید پکې واچوې چې ګیلاس ډک پاتې شي. او که ته له ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وچکې او بیا نور اوبه پکې ورواناچوې، بیا نیم ګیلاس نور هم وچکې اوسکه، خو ګیلاس وچ پاتې شه. ژورې څاګانې هم داسې دي، دومره اوبه باید له ژورې څا نه وویستل شي چې هماغومره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي. که ته اوس په یوه څا کې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه یي، که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټولې وباسې او بېرته لس متره کې بېرته راچارج نه شي، ریچارج بېرته دوه متره یي، خو معلومداره چا وچېږي. که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څا نه وباسې، لس متره اوبه بېرته په څومره پوهېږي چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې څا ته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې څا د ژوره کړې، له هغې اندازې نه چې د زیاتو اوبه وخت کې خو د اوبه وچېږي. او که چېرته د مغومره اوبه وخت کې چې مغومره اوبه راځي، لکه د ګیلاس چې څومره ته وچېږي مغومره بېرته ګیلاس کې واچوي او له ډک پاتې کېږي.
او په پای کې ځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی، د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څه وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي؟
د ځمکه د ټولو مشترک کور ده، ښار د ټولو مشترک ښار ده، کوڅې د ټولو مشترکې کوڅې دي چې هره ناوړه پکې راځي، که هره بې قانوني چې پکې راځي، هره ستونزه چې هلته پکې خلق کېږي پیدا کېږي د ټولو مسؤلیت ده. په کوم ځای کې چې ژوند کوئ، د ژوند لپاره د خپل اسانتیاو باید ځانته برابره کړئ، نه ستونزې. تاسو هغه خاوره باید پاک وساتئ، کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بېرته ماشومان پکې ملوث کېږي، بېرته ماشومان ته رنګ رنګ مرضونه، مرضونه له خاوره نه پیدا کېږي، مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي، مرضونه له هوا نه پیدا کېږي. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زېږېدلی، بېرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی، له چاپېریال نه یې مرضونه اخیستی. یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی، یو مرض چې هغه خدایي مرض وي، که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم حتمان یا مور یا پلار یا په یوه کې ستونزه وه چې هغه هلته وروره ورته انتقال شوی ده مرض. مثال یو نفر یو تکلیف لري، یو ساري مرض یا هغه مرض وروره خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې، هغه انسان چې له مور یا پلار زېږېدلی ده کوم بله ستونزه ده، خو نور خو ټول سالم تولد کېږي، راځي د خدای پاک مخلوق ده. اما په طبیعت کې دوی دغه دریش ته باید توجه وکړي، اوبه باید پاکې وچکي، ځمکه باید خپله پاکه وساتي، او هوا باید پاکه تنفس کړي. که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي، نه به مرض پکې، نه به په دوی کې مشکلات وي، نه به په دوی کې مرګ مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي، دغه به ټول شیان په نظر کړي. په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیات توجه ولري، او دولت د اوبو په ساتنه په محافظت کې باید زیات توجه ولري. په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې. په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري، په دې کې خلک ټول هغه ته هم باز ځای کې لري. مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي، تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې، تشنابونه بېرته نه پاکوي په صحیح وجه سره، هغه بېرته راځي وچېږي، هغه انساني ضایات راځي د ځمکې سر ته بېرته وچېږي، او د موټرو ټایرو د انسانانو پښو لاندې هغه فضا ته ځي، هغه هم فضا ککړي، هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه دي، ششو ټول هغونه پیدا کېږي. خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه دسپان مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي، دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش، دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي، هغه لرګي بېرته خلک سوځي، لرګي دود تولیدوي، هغه لرګي بېرته غټ اقتصادي هغه لري، عاید لري. هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي، مثلا کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په عرض یا ځایو کې، هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده، هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي، خلک چې دي غریبان دي، مجبوره دي چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي، هماغه زغال تصفیه شي، خلکو ته د برق اسانتیاوې برابره شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه، صالح صاحب، زیاتره دولت ته متوجه دي، او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي او ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه صاحب خو وخت نه ولر.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.